رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست دا سپینی خبری یا روکو راست اخبارونه دیر و قدر مناویدون خوستری مشید پده هیلا چه جو روغ او سوکاله و سی زنم شباش نازم همکار حفیظ آصفی ستاسه کوربانه قدر من اوریدون کو د طالبان د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاوروی نړیوال ټولنې دی و ټول ګډونه حکومت د جوړیدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ ورسپارل لري دا چې په دې نوملړ کې څوک دی طالبان به څومره دغه نوملړ قبول کی په دې او نور اړوند موضوعاتو د ملمنو سره بحث لري
امیده خب که همکارم گفتن در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در رابطه با مسئله لیست 15 نفریه که گویا جامعه جهانی و طالبان ارائه کردن و گفتن که با کمک از او حکومت همه شمول تشکیل بدن صحبت میکنیم با مهمانای محترم برنامه ما حفیظ آصفی و همکارم نوشابه آشنا میزبان برنامه شماست. اما ما در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکار ما تقدیم میکنم.
سلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. دناری ده دی ساعت خبرونه واوری. د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره د دوحې د موافقې د لاسلیک کولو د دویم کلیزې په مناسبت د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د افغانانو سره د خو او نیکو اړیکو دروازه پرانیزي. افغانستان ته د سولې د راوستو تړون د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر مرکز دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو حکومت نن د مارچ په اوله په اعلامیه کې ویلي دي چې د دې موافقې په لاسلیک کولو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو اشغال ختم شو او د افغانستان نه د بارني عسکرو وتلو ته زمينه برابره شوه. په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل موقف او پالیسۍ لمخې د بل هیڅ هیواد په وړاندې د ضرر او تهدید پېښولو اراده نه لري. همدغه راز د نورو هیوادونو نه هم غواړي چې د افغانانو سره د خو او حسنه اړیکو دروازې پرانیزي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر په دې مناسبت غونډې ته وینا کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت به د افغانستان د اقتصادي انکشاف، پانګو جلبولو او اقتصادي فعالیتونو د لپاره زمينه برابر کړي. ملا عبدالغنی برادر همداشان له خلکو په خاص ډول د مسلکي کسانو نه وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او ویلي دي دلته به هم عزت خوندي وي، هم بل محتاجی خلاص وي او هم بل خپل هوادوالو سره احسان او مرسته وکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یونما ویلي دي ټاکل شوی ده چې دغه سازمان د امنیت شورا سبا د افغانستان د وضعیت په حق له غونډه وکي. دا غونډه د هوت په 11مه د کابل په وخت د ماخام په 9 بجو پیل کیږي او مطبوعات کولی شي چې د دې غونډې جریان مستقیما خپور کړي. د یونما رئیس ډیبرا لاینز به غونډې ته د افغانستان د وضعیت په حق له معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر میاشت د افغانستان د وضعیت د ازیابۍ په غونډه کې په خاص ډول د بشري وضعیت او د طالبانو په لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو اندېښنې ښودلې وې او سبا ته د افغانستان د وضعیت په هکله په داسې حال کې بحث کیږي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو د کور په کور تلاشیو اندېښنې او اعتراضونه پارولې دي. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي هند ته د افغان محصلینو په انتقال او په پوهنتونونو کې لسره د درسونو د پیلولو لپاره د ویزو د اخیستو هڅې روانې دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته لسګونه افغان محصلین چې د خپلو رخصتیو د پاره افغانستان ته تللي وو د ویزو د بندېدو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځ ته غځېدلې ده. راپورټونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي خارکرسون په لمنو کې امنیتي پوځ ځای پر ځای کړی دی. جګړه ادامه لري او خای چې پوزي کاروان د اوکراین د کیف تر ټولو لوی خار ماریپول محاصره هڅه وکي او روسی قماندانان د نوو تاکتیکونو نه کار واخلي. د دې نظامی پرمختګ نامخ کې پرون د اوربند لپاره په بلاروس کې د اوکراین او روسي د هیئتونو ترمنځ خبري وشوي، مګر به نتیجې پای ته ورسېدي خو دواړو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبري وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن شپه د واشنگتن په وخت په 9 بجو ولسته وینا کوي. جمهور رئیس جو بایدن په خپل کلنۍ وینا کې د امریکا د داخلي او خارجي پالیسۍ په لړ کې د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نور مسلو په حق لوغه کیږي. همداشان به د خپل اجراءاتو او طرحو په لړ کې د ایران د جنجالي اتمی پروګرام ننیولې، د افغانستان او منځني ختیځ په کار کې خپل کاري اولیتونو او تقنینی وړاندیزونو هم رڼا واچوي. امریکا په ملګرو ملتونو کې 12 روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور د ملک نه وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ماموریت ویاندې اولیویا ډالتن اعلامیه کې ویلي دي چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او د روسي دایمي نمائندګۍ ته خبر ورکړی دی چې د دې ډیپلوماټانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د روسي استازي ویلي دي چې د متحده ایالاتو په دې پریکړې خوشاله دي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي د برید په لړ کې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل اتمی قواو ته د تیارسي امر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د کولمبیا سره د اتمی اوپترونو ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دي. دا ګډ نظامی تمرینات د کریبین په سمندرګي کې کیږي او لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو اتمی اوپترونه پکې برخه اخلي. د کولمبیا د دفاع وزیر دایګو مولانو د دې ګډو نظامی تمریناتو په حق لپارونه ویل، دغه ګډ نظامی تمرینات به د مخدره موادو د قاچاق سره مبارزه کوي کی او محلي حاکمیت بخوندي شي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې پولیس وایي یو تن په کلیسا کې د ننه اول خپل درې اولادونه وشتلی وجلې دي او بیا یې ځان وجلې ده. د پیخه د فبروري په 28مه د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو په خار کې شوه. پولیسو د دې پیښې وجه کورنۍ تاریخواله بلره ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې یا راکوراس د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه ملتیا کوي. قدر من اوریدونکو، په یاد موضوع هغه دا چې نړیوال ټولنې یو 15 کسانو لست طالبانو ته سپارلې ترڅو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اوس پښتنې ډېرې دی په دې اړه چې آیا د 15 کسانو په شمولیت په اوسنۍ کابینه کې ټولګډونه حکومت د افغان اولس لپاره تعریفېدای شي؟ هغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله ټولنه او افغان اولس غواړي د 15 کسو په زیاتېدو پوره کیږي هغه کابینه؟ کنه. دې ته ورته نور پښتنه هم لرو چې په خبرونه کې به قدرمن میلمانه ثواب کی. اسف سه مهرباني وکړئ میلمانه.
بله، میهمانه محترم برنامه امشب روک راست سپین خبر جناب دکتر حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای صالح محمد صالح عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان هستند. ببینیم که میهمانان روی خط هستند. جناب آقای عدل سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را مشنوید؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان گرامی تان و همکاران محترم تان. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین در برنامه تان.
تشکر از شما. جناب آقای صالح خوش آمدین به برنامه. مونده نباشین، صدای ما رو دارین؟
تشکر.
کور ودان دزله لکمی مننه که دوار درنو میلمانونه چی من سره دی. صالح صاحب، تاسو له ډیر وخت د خلکو استازي وای په ولسی جرګه کې، په خواني ولسی جرګه کې. اول ستاسو نظر غواړم، ستاسو په نظر د افغانستان وضعیت ته په کتو چې له ډیر وخت دغه حالات هم سره لیدي، کاغه سیاسي دي، ټولنیز دي، کا اقتصادي دي، او کا پست حکومت د بدلیدونه اوسنی حالات دي، تاسو له نږدې ګوري ساري تاسو د یو افغان په صفت چې د افغانستان په سیاست کې داخلو ټول ګډونه حکومت څه رقم تعریفوي ورسته ترغه به بیرا شو دغه نوې مسلې ته چې نړیوال ټولنې دغه 15 کسیزه لست طالبانو ته د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو لپاره سپارلې. مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او د ستاسو د ټول افغانستان مجاهد ورسته وړاندې کوم. وګورئ دلته بیل بیل تعبیرونه دي د ټول ګډونه حکومت نه د طالبانو تعریف یو څه دی، د دنیاوالو تعریف بل څه دی، د افغانانو د عوامو افغانانو تعریف بل څه دی. سره هغه وخت کې باید کولی شي چې د یو نظام د جوړښت لپاره مهم شی قانون دی، چې هغه قانون کې څه راغلي دي. سره په باید شي چې دغه ترکیب د حکومتدارۍ په قانون په اساسي کې په قانون په دغه ماده کې راغلی. دا الفاظ چې دي دا اوس نوي دي، نو دلته تعریفونه جدا جدا دي. زما په نظر باندې ښه به دا وي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره داسې یو اقدام وشي چې هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. که د خارجیانو یا د دنیاوالو 15 کسانو په نومونو نوم په ورکولو سره ټول ګډونه حکومت منځ راځي، خو زما په نظر باندې هېڅ امکان نه لري، ځکه همدغه کسان چې دا 15 کسانو دا کسان شل کاله په افغانستان کې حکومت وکولی وای، هغه هم په دې ونه توانېدل چې دغسې یو ټول ګډونه حکومت چې ولس کې راځي متاسفانه دا کار ونه شي. اوس زما په نظر باندې اول خو په دې 15 کسانو څوک چې خارج ته کوم سیاستدانان یا سیاسیون تللي دي، هغوی اول په دې 15 کسانو دی نه جوړېږي، خامخا مخالفتونه دي. بل دا ده چې دا موسمي شرایط نه ایجابوي چې په 15 کسانو دي دلته په ګډونه حکومت چې هغه د افغانستان ولس ته د منلو وړ وي دا پرې راجوړ شي. زما په نظر باندې دنیاوال بات افغانستان به شکل شته چې موږ اوس د دنیا کومکونو ته دنیا سره تعامل او د دنیا سره دروازې ته ضرورت لري په دې شرایطو کې چې افغانستان د اساسي شرایط متریږي. ولې خو په دې معنی نه ده چې دا به پرمشي کسان د روته ځای په ځای او به دا ټول ګډون شي. نو څه خبره ده چې نور یاغه پروسې په کار واچول شي چې د طالبانو نظام یا د اسلامي امارات په دې قانې کړی شي چې هغه څخه درینو مسلکي کډینونه چې دایوته ضرورت لري هغه باید په اوسنی نظام کې زیات پزې شي چې افغانستان د راتلونکي نظام په خو ودري. دغه 15 کسانو مې تعریف نه اوس موږ هم نه پوهیږو چې دنیاوالو تعریف څه شي دی. د امارات تعریف خدای دې ټول ګډونه دار تاجک تر فرښتا دځبه کازاره تر فرښتا د تیر نظام مامورین تر فرښتا د دې تعریف او د هغه تعریف جدا دی.
تشکر جناب آقای صالح. جناب آقای عدل امیر هم که شما اظهارات آقای صالح را هم شنیدین و سوال همکارم بانو آشنا را هم شنیدین و ادعای یک مقام وزارت طالبان، جامعه جهانی یک فهرست 15 نفری از کسایی را که گویا شماره هم از اعضای حکومت پیشین در او شامل هستند و حکومت طالبان ارائه کرده که در او با او یک حکومت همه شموله بسازند. به نظر شما این فهرست که اولی که جامعه جهانی کیها این معلوم نیست که این فهرست ارائه کردن، یک و دومی که چرا اشخاصی که قبلا در حکومت قبلی هم از محبوبیت شهرت و موفقیت برخوردار نبودن بازم در این فهرست شامل هستند؟ بفرمایید.
بله ببینین، مشکل به این هست که یاد میشه که جامعه جهانی یک فهرست را برای طالبان سپردن که برای حکومت موقت یا عبوری هر نامی که بالایش گذاشته شود، اینی افراد که جمعا 15 نفر است ولی مکمل لستم افشا نکردن، در حدود 6-7 نفر ازشان نام برده شده که متاسفانه اینها چهره های بسیار منفور و مهره های سوخته او دوران آقای اشرف غنی و آقای کرزی هستند که مردم افغانستان از اینا خاطره های بسیار بدی را با خود دارند. و از جانب دیگه همین افراد در حقیقت باعث بربادی و بدبختی مردم افغانستان شدند و فساد پیشه ها هستند، سوء استفاده های بسیار غیر قانونی از موقعیت دولتی و کاری خود کردن، زمین های دولتی و مردم را غصب کردن، سرمایه های بزرگ را غارت بردن، از بیت المال سوء استفاده کردن. حتی در این سالهای اخیر قبل از فروپاشی جمهوریت ما شاهد هستیم که وزیر مالی وقت نه تنها یک دو سه وزیر که آمدن روی کار، اونها رسما گزارش دادن که ولایات افغانستان به خصوص گمرکات حدود 40 یا 30% تحت صلاحیت و کاربرد داره برای دولت. متباقی همه پول هایی که از طریق از این گمرکات به دست می آید که او پول بیت المال است، همه به جیب این می قماندان ها و همی افراد زورگوی می افته که این روزانه حداقل به میلیون ها دلار اونا رقم دادن. پس دوباره ما می بینیم که اونمو افراد در این لیست شامل هستند. اگر موضوع از این قرار باشه که گویا در افغانستان ما دیگه کاندید نداریم، نخبه نداریم، با تاسف یا بگویم که همی افرادی که شامل لیست هستن، اینا هیچ کدام از اینا آدمای مسلکی و توانا از لحاظ علمی و دانش و فهم نیستن. یکی را استاد میگن، یکی را معلم میگن، یکی را یک چیز میگن، ولی اصلا اینا امکان داره که سند صنف 12 را هم نداشته باشن. از جانب دیگه ما شاهد هستیم که در 20 سال اخیر که بعد از داخل شدن قوای امریکا در اوین افغانستان، بیشتر از 10 میلیون انسان تحصیل کردن، تحصیلات عالی کردن، اسناد فراغت دارن، در نمایشگاه ها و در مسابقات تکنولوژی بین المللی جوانای ما اشتراک کردن، به خصوص قشر زن از ولایات مختلف رفتن، امریکا رفتن، سوئیس رفتن، اروپا آمدن، کانادا رفتن و در اونجا نمایشات را براه انداختن که به اصطلاح نتایج کارشان باعث از این شد که در بین 80-70 کشور جهان مقام اول، دوم یا سوم بگیرن. اگر قرار باشه که جامعه جهانی و میمنوال بازم پافشاری بکنه و این افراد بخواه که در حکومت‌های بعدی شامل بسازه، این به این معناست که جامعه جهانی نمیخواه که افغانستان یک کشور آرام، یک کشور دور از فساد و دور از حوادث باشه. پس مسئولیت مستقیم برمیگرده و همون کشورهایی که چنین لستا را برای حکومت‌های بعدی آماده میکنه.
تشکر آقای عدل.
خیره مانان عدل صاحب، صالح صاحب کده سه فکر وشی چه نړیواله ټولنه اماغه تعریف شوه ټولګډونه حکومت چې افغان ولس غواړي هغه سی یو څه جوړ کی او ولس یعنی ولس قابل د قبول وي، دا سی یو لس طالبان ته د ټولګډونه حکومت په وړاندې هغه ته وړاندې شي. اوس خو انتقاد د هغه کسانو د رپورت لمخه د کوم کسانو نمونه چې په کلی کل شي ودي، عدل صاحب مرته اشاره وکړه چې هغه ازمایل شي کسان دي، خو کچیرته د ولس په مشوره یا د ولس په غوښتنه، د ولس په رضایت، د نړیوال ټولنې په مداخله د سی یو لس جوړ شي چې ولس قابل د قبولي نړیوال ټولنې ته د افغانستان هغه استراتیژیکو ملګرو ته قابل د قبولي، آیا طالبان حاضر دي چې د لست ومني؟
وګورې زما په نظر من تر اوسه پورې خو طالبان فکر کوم چې دې ته آماده نه دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې د داسې لارې چارې ولټول شي چې هغه کدرونه او مسلکي خلک، وطن ته ژمن خلک باید په دې دولت کې شامل شي، چې هم د ولس رضایت لاسته راوړي، هم د دنیاوالو رضایت لاسته راوړي. کم 15 کسان چې مخکې ما ته وغوښتل چې ډېره زیاته تبصره ورنه کړم، دغه 15 کسان دي چې خدا په دې 10 کاله په دې حکومت کې دی، خو نه کړی شي چې یو پاک او سالم نظام را جوړ کړي. نو زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې دنیاوال او د افغانستان ولس اسلامي امارات ته داسې ذهنیت ورکړي چې دی وکولی شي یو څه وخت وروسته د انتخاباتو لارونه معیار وټاکل شي دغه خلکو لپاره چې په دولت کې ګډون وکړي، مثلا اعتراض لاره وه، د امتحاناتو لاره وه، دغه یو زمينه برابر شي چې هم دنیاوالو ته قبول وړوي، هم د افغانستان ولس ته. خو کچیر من په دې وسنه شرایط کې ګورو نو اوس خو طالبان دې کاماده نه لیدل کېږي په افغانستان کې مو او څونه چې په رهبرۍ کې مطلب دا کوم چې ټیټوبه مامورین دې نه دا غاړه دې ټول تماشونه چاته ورکول شي چاته ورکول کېږي ټول په خپل دفتر ته ځي دا چې کارونه نشته په دې خو تاسو پوهیږئ چې هغه کار چې یو نظام کې وي نو هغه کارونه اکثر څه پل شوي دي او څه شتاب شوي دي څه ودرېدل دي بیا پاتې چې وي هغه مامورین ورځي خو ښه خبره بدای چې هم دنیا وال هم معاملات اسلامي هم د افغانستان ولس په دې کار کې چې څنګه کولای شو راتلونکي لپاره او مهم شی قانون دی قانون کې معیار معلومیږي څوک باید وزیر شي څوک باید والی شي څوک باید وکیل شي اول خبره دا ده چې په قانون باندې فکر وشي چې خپل قانون کې د انسان مقررات چې ټول چارواکو هغه خپل قانون کې تعینیږي باید دا لپاره کار وشي چې اوس افغانستان په کوم قانون کار کوي شرعي قانون دی الهي قانون دی موږ ټول ته منول ولر یا خلکو په لاس کې جوړ شوی قانون دی اوس په دې کې موږ نه پوهیږو زموږ معلومات په دې کې کم دي چې اوس د افغانستان وسایي نظام په کوم قانون د مخې چلیږي په دې باندې باید فکر وشي دا دا چې هر څه په قانون ته پات کولو کې باید په دې فکر وشي لوی جرګې د لارې نه چې څنګه قانون جوړ شي چې دلته تطبیق شي یو خو قانون دی چې د خارج نه تاتی شي هغه دلته تطبیق ور نه دی ښه خبره دا ده چې قانون د ولس لپاره دا چې قانون جوړ شي چې دلته تطبیق شي به تاسو خپل ولس په مقابل کې نو په دې باید باید فکر وشي
bale سالي سره
په دې وخت کې آماده نه دي چې په جو په کابینه کې د امارات په کسان نه بغیر بل څه اجازه ورکړي
مانه نه سالي سب کلت فکر یو لړ ځواب راکې خدای دې وکړي چې د بحث د موضوع نه زما پوښتنه لري نه مخکې تاسو خبرو کې یو موضوع ته اشاره وکړه چې کله طالبان نه پوښتنه وشي د ټولګډون حکومت نو دوی به وایي چې فعلاً د سره تاجکم شته پښتون شته هزاره شته په کابینه کې یا د سرپرست کابینه کې اوس ټول را سره شته دوی شایته وایي چې موږ د ټولګډون حکومت ده فکر نه کوي چې څومره دغه الفاظ او جمله کاریږي د ټولګډون حکومت په باس کې یا په تعریف کې کغه د طالب لوري کېږي کناړیواله ټولنې لخوا کېږي کده ولس لخوا کېږي او کده ولس اساس یعنی په هر باس کې چې دا موضوع مطرح کېږي فکر نه کوي چې د شایسته سالاری باس هېری کې او قومګرایی ته یا د قوم او د سم په حساب د حکومت جوړېدو ته یو زمينه برابرېږي یا په لوی لاس ورته لمن وهل کېږي
بلکې د دې ستا سوال سره او د خپل جواب هم تا ورکړي د سلو کلن نظام سقوط یو لامل دا او چې کله د دې په بون کې هغه وخت جرګه وکړه چې اول معاون با تاجک یو رئیس جمهور با پښتون یو به په وزارت کې یو به وزاره یو به تاجک دغه وخت ما د افغانستان په دښتي شروع شو خبره دا ده چې شایسته سالاری ما مخکې اشاره وکړه خبره دا ده چې د غیر نیاب د انسان په نظر کې په قانون کې ونیول شي وس په د تاجک وزاره خبرو کوو غوړې خپل وزاره او مهند وزارت اقتصاد شته تاجک وګوري حال ته وزارت تجارت کې وزیر شو نو دا ډیر معیار نه دی معیار دا دی چې څوک وځي لري چې په یو پوسټ کې مقرر شي نو کچې ته دا د ګوند په شان د شل کلنه تجربه اوس مونږ به تکرارو زموږ په نظر دا به مونږ یو لوی د خپل ولس په مقابل کې جفا کړی وي ښه خبره ده چې د پیرو د کارون نامنګ د څه تجربه او ځکه چې دراتونکو نسلونو لپاره یو داسې بنیاد کړو چې وکولې شو افغانستان کې یو نظام نه جوړ کړو دا نظام د نورې دنیا په شان موږ هم حق لرو چې یو نظام خوندان شو په دې خاوره د وسېدو حق لرو نو په کار ده چې موږ داسې بنیاد کړو چې بیا په بیا موږ شل کال بعد رسو شو نو دغه موږ ته زده یو سپینګری سپات مې دی او وان سپات مې دا ټول ګډونه حکومت چې دا تقسیم شي دا د هزاره او دا د ازبک او دا تاجک دا ما ته قابل قبول نه دی ځکه ما په 15 کلنه دوره کې دا ما ته ثابت شو چې یو علت د نظام د سقوط دغه شی.
بله تشکر جناب آقای سالم. آقای عدل اگر قرار باشه که بپذیریم که جامعه جهانی ای فهرست و طالبان ارائه کردن و ای گپ درست باشه و در نهایت ای افرادی که شمارشان شمار از اونا معلوم شده مثلا هویتشان شامل اینا باشن در حالی که ما و شما و همه می دانیم چطور جامعه جهانی از هویت و از عدم محبوبیت از اینا و از ناکارایی اینا آگاهی ندارن، و اگر دارن چرا اینا رو دوباره در فهرست شامل کردن؟ بفرمایید.
بله، تشکر. ببینین در اینجا دو حرف مطرح میشه. اگر به سخن اولی است که اگر جامعه جهانی از نهایت عجله و وارخطایی استفاده میکنه که شناخت دقیق از کادرهای ورزیده داخل افغانستان نداره، جوانانی که و افرادی که گویا در قضایا و در فساد دوران گذشته آلوده نیستند، اینها بهتر است که برن داخل افغانستان از بین مردم انتخاب بکنن افراد را که واقعا شایسته هستند و میتونن نمایندگی بکنن از مردم افغانستان. و اگر نیتیم آگاه هستند این جامعه جهانی که هر جایی که هست، هر ارگانی که هست، هر مجلسی که هست، هر کشوری که هست که این لیست تهیه کرده، اگر اینا آگاه هستند میفهمند که اینا همشان موره های سوخته هستند، بدنام هستند، در فساد گسترده و حتی فساد اخلاقی آغشته هستند، در اون صورت آوردن از اینا رو یک بار دیگر به شکل قصدی و عمدی بالای گرده های مردم سوار کردن است. یعنی مرتبه اول میپذیریم که جامعه جهانی عجله داشت در بنی اول و اونا یک مقدار احتیاجی داشتن یا ضرورت داشتن به این که قمندان های سابقه را دور هم جمع بکنن و با استفاده از موقعیتی از اونا طالبا رو ضربه بزنن و بعدا هم مجبور شدن که قدرت با اونا تقسیم بکنن.
بله.
اما امروز دیروز نیست، امروز فرق میکنه، امروز شرایط به کلی شکل دیگه است. و این دلیل نباید اشتباهات روز اول تکرار شد، و اگر او را تکرار میکنن این اشتباه نیست، این دیگه در حقیقت قصدی و عمدی هست که باز یک بار دیگه مردم افغانستان رو به بدبختی میکشونن. یک طرف مثلا از جانب دیگه اگر واقعا پافشاری بکنه جامعه جهانی در رأس امریکا در ارتباط بنی افراد و اشخاصی که به نام قمندان و نمیفهم رهبر جهادی و اینا معروف بودن، اگر صد از اینا پافشاری بکنن و اینا رو بیارن در دولت با طالبا یک جای بکنن، این به این معناست که میخواید این جامعه جهانی که قدرت بین همین دو گروه در اشتر تقسیم بکنن، همیشه برای یک مدت طالب بیاید برای قدرت، بعد از یک چند وقتی که سپری میشه باز طالب معنوی از آنها از صحنه دور بکنن و دوباره باز اونمو رهبران جهادی رو بیارن. به این اساس افغانستان واقعا برمیگرده و قرنها گذشته به مشکل بسیار بدوی باقی خواهد ماند، از پیشرفت و تکنولوژی و آزادی بیان و آزادی زن و تحصیل و همسال دیگه پا دیگه عقب میمانه. در این صورت ما پیشتر هم گفتم، امروز هم میگم که اگر قرار شود که جامعه جهانی سر از این تیپ لستا پافشاری بکنه، سر این تیپ افراد پافشاری بکنه، مستقیما خودشان مسئول عواقب وخیم و بدتر کشور ما در سطح جهان خواهد بود.
به نهایت تشکر جناب آقای عدل، برزی که بس نیمه نمونه، خیلی در امی قسمت از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما ژیلا سمیعی میشنویم و بس خود با دو مهمان محترم دنبال میکنیم.
با عرض سلام، تشدید درگیری در اوکراین و مانند همیشه اقتصاد موضوعات است که احتمالاً بر سخنرانی رئیس جمهور جو بایدن در مورد وضعیت اتحادیه شام سه‌شنبه مسلط خواهد بود. مقامات میگویند بایدن بر 4 اولویت اقتصادی داخلی تمرکز خواهد کرد: افزایش تولید در ایالات متحده و تقویت زنجیره تامین، تلاش برای کاهش قیمت کالاها، ترویج رقابت منصفانه به منظور حمایت از مشاغل کوچک و رفع موانع برای مشاغل با درآمد خوب. قصر سفید میگوید بایدن درباره حمله روسیه به اوکراین و همچنین دیدگاه گسترده‌تر او نسبت به جهان صحبت خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت بایدن بسیاری از جنبه‌های بحران اوکراین را پوشش خواهد داد.
And so the president will lay out the efforts we are taking, he has taken, he has led on to rally the world.
سخنگوی قصد سفید گفت رئیس جمهور تلاش‌هایی را برجسته خواهد کرد که اداره او برای اجماع جهان برای دفاع از دموکراسی و در برابر تجاوز روسیه انجام داده و رهبری کرده است. او در مورد گام‌هایی که نه تنها برای حمایت از مردم اوکراین با کمک‌های نظامی و اقتصادی برداشته است، بلکه گام‌هایی که برای ایجاد یک ائتلاف جهانی برداشته است که تحریم‌های مالی فلج کننده ای را بر رئیس جمهور پوتین، حلقه نزدیک او و اقتصاد روسیه انجام داده است، صحبت خواهد کرد و او در مورد اقداماتی که برای کاهش تأثیر تهاجم رئیس جمهور پوتین به اوکراین بر اقتصاد جهانی و مردم امریکا برداشته است، صحبت خواهد کرد. یک مقام ارشد حکومت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن روشن خواهد کرد که کارهای بیشتری برای انجام دادن، کارهای بیشتری برای بازسازی اقتصاد، انعطاف پذیری، امنیت و پایداری وجود دارد. رئیس جمهور بایدن برنامه خود را برای کاهش هزینه ها برای خانواده های امریکایی و در عین حال ادامه بهبود اقتصادی قوی از لحاظ تاریخی ارائه خواهد کرد. نیروهای روسیه روز سه شنبه به شهرهایی در شرق اوکراین حمله کرده و موترهای زرهی و توپخانه ها را در نزدیکی کیف پایتخت این کشور مستقر ساخته است. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر گفت که روسیه فعالانه مرکز شهرها را گلوله باران میکند و راکت ها و گلوله ها را مستقیما به سمت مناطق مسکونی و ساختمان های دولتی هدایت می کند. بیش از 350 غیر نظامی در این جنگ کشته شدند و صدها هزار اوکراینی به کشورهای همسایه گریختند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت روسیه به حملات خود تا دستیابی به اهداف تعیین شده ادامه خواهد داد. تصاویر ماهواره‌ای تجمع طولانی موترهای زرهی و توپخانه را نشان می دهد که از یک ستون بیش از 65 کیلومتر طول دارد و تمام جاده از نزدیک میدان هوایی آنتونوف در خارج از کیف تا شهر پریبرسک را پوشش می دهد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که بیش از 660 هزار نفر به خارج از اوکراین فرار کردند و تنها کشور همسایه پولند نزدیک به 400 هزار نفر را پذیرفته است. یک روز پس از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، ارزش روبل واحد پول روسیه به شدت سقوط کرده و هر دلار آمریکا از 84 روبل تا 119 روبل رسیده است. پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین هر دلار آمریکا معادل 78 روبل بود. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با کاهش ارزش روبل اقدام به افزایش بهره بانکی کرده و آن را از 9.5 درصد به 20 درصد افزایش داده است. وزارت مالی آمریکا با اعلام تحریم‌های شدید علیه بانک مرکزی روسیه، شهروندان ایالات متحده را از هر گونه داد و ستد با این بانک، صندوق سرمایه‌گذاری ملی روسیه و همینطور وزارت مالی این کشور منع کرده است. با گفته مقام‌های آمریکایی، این تحریم هر نوع دارایی بانک مرکزی روسیه در ایالات متحده را از چرخه مالی خارج و دسترسی مسکو به صدها میلیارد دلار دارایی را قطع می‌کند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. طالبان به مناسبت دومین سال روز امضای توافقنامه میان این گروه و ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر از جامعه جهانی خواستند که دروازه های روابط خوب و نیک را با افغانها باز کنند. توافقنامه صلح آمریکا و طالبان تحت نام توافقنامه برای آوردن صلح به افغانستان پس از یک سال مذاکرات به تاریخ 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. این گروه روز سه شنبه با نشر اعلامیه امضای این توافقنامه را پایان اشغال ایالات متحده آمریکا در افغانستان عنوان کرده و گفته است که با این کار زمینه برای خروج نیروهای خارجی از این کشور فراهم شد. طالبان همچنین گفتند که مردم افغانستان صلح جوند و جامعه جهانی باید از آنان دستگیری کرده و برای مساعد ساختن فرصت ها در افغانستان تلاش کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاسو غاک په سیاسي اقتصادي ټولنيزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غاک تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غاک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سپین خبري یا راسته خبرونه اوریدونکو هست. مننه چې تر دې شی به ملتیا کوي او خبرونه اوري.
بله شنوندگان عزیز، در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در رابطه با فهرستی که ادعا میشه از طرف جامعه جهانی برای تشکیل یک حکومت همشمول با طالبان ارائه شده صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه تاییدم دکتر حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای صالح محمد صالح، عضو ولسیجگی پیشین افغانستان هستند.
بله قدر من اوریدونکو به هم درنو ملمنو سره باسته دوام ورکو. صالح صاحب، تاسو پا جریان که هستی در طول و موضوعات و در دوهی در ترون دو کال پوره شد او در طول چه چی پیخیگی پا افغانستان که در دین استرگی نشو پتاوله در چی در دوهی توافق تومره عملی شویده یا سرغلونه شویده، خو در همده توافق نامی پایله ده یا در اماغی ادامه در چی دنن هر چی پا افغانستان که پیخیگی که خدی که بدی پا غی تبصیره نکو. څه فکر کوئ چې ستاسو په نظر څه چې په افغانستان کې روان دي دا د دوهې د توافقنامې نه سرغړونه ده او که د هماغه توافقنامې عملي کول دي؟ تر کوم ځای چې تاسو خبر استئ، ځکه چې د توافقنامې ټول ډیټیلز یا ټول هغه مادې ټول مسایل میډیا ته یا خلکو سره نه دي شریک شوي، اما تر کوم ځای چې تاسو خبر لرئ ستاسو ګمان سره
ګوره کم قرارداد چې د امارات اسلامي او
bale
bale
سالي سبغا کوم اورو مې رواني وکي
او کم قرارداد چې په دوه کې شو زما په نظر قرارداد څنګه کړی پاتې شو او ساته ونر څه ځکه چې د دې خطه قرارداد چې کوم خبرې میډیا ته راوته وي چې دا به په ګډونه یا مشترک ټول منې پد جوړېږي دغه جنگ به ختمېږي. بیا خو هغه څه ونه شو، هغه کوم قرارداد مطابق کارونه شو، امریکایان صرف دغه یو څه مواد په کې تطبیق شو چې امریکایان د وتلو په وخت کې د اسلامي امارات دپاره حمله او د ډز یا د مخالفت نه شو، نور خو نظام سقوط وکړ لکه تو د قرارداد په تطبیق لپاره څه پاتې نه شو. او وسما په نظر مې کوم پټه خبرې کوي د امارات اسلامي او د امریکایانو په منځ کې هغه میډیا ته نه دی راوتی او کوم خبرې چې ښکارا دي نو پاره کې زما په نظر مې دا قرارداد په منګړې پاتې شي، ځکه هغه تطبیق چې قرارداد په پاره چې کوم ګام خپل کې د هغه ته خبره پاتې نه شو، نظام دا نه مخې سقوط وکړ. نو زما په نظر نو اوس موږ نه پوهیږو، کله کله د میډیا نه اورو چې اسلامي امارات وایي چې امریکایانو خپل تعهدات ته نه دي درېدلي یا امریکایان په اسلامي امارات باندې اواز کوي. نو هغه چې موږ نه پوهیږو چې کوم پټ راز وي یا پټې مایدې وي چې هغه نه موږ نه خبر.
بله صالح صاحب، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالغنی برادر وایي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د ورانۍ او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. له بلې خوا نور ولسیا خلک وایي چې یو منتخب نظام، جمهوري نظام ړنګ شو، اداري تشکیلات له منځه لاړل، پارلمان د منځه لاړ لاغو شو، په مقابل کې مثلا لزګونو زره اردو د منځه لاړه، یو ساختار د بنسټي ساختار د حکومت ړنګ شو چې که په انتخاباتو سره دی چې نیوکې وي د فساد شتون اوج کې وو، د دې نسترګې نشي پټېدلې. اما یو نظام چې بنسټیز او اساسي تشکیل درلود، دا چې په ادارو کې څه تیرېدل یا دا جدا خبر ده، ولې په یو چوکاټ کې کار کوو؟ تاسو څه وایئ چې د دوهې تړون ته چې د رئیس الوزرا مرسیال وایي چې باید ورته احترام وشي چې د وینې تویدو مخې ونیول ول انتقادونه پیجی دي، ستاسو نظر څه دی چې د دوهې د تړون څه مسائل باعث شول چې باید د افغانستان دغه نظام د رنګېدو یا خلک چې اوس د طالبانو د حکومت نه نارضایتي ښیي دې کې به دا ملامتي په چا باید واچول شي؟
کوری په دې کې زما په نظر باندې ملامت د افغانستان د تیر نظام اگر یې ځنه نیولې هغه چې کوری چارواکي د ټول په دې کې ملامت دي او افغانستان راوښت په لوی لاس باندې دغه شل کلن څنګه چې تاسو ته خپل خبرو کې اشاره وکړه کوم ساختارونه چې جوړ شي د باندې د پاره دی ورته په قرباني ورکړل شي هغه ساختارونه ټول د منځ لاس یک شک نشته چې اوس هم نه څو د سولې راغله او دا به خبره علاوه د افغانستان د ولسمو په خیر باغ علاوه چې دا قدرت د سولې د لارې نه انتقال شوی نو دا ټول رهبری د اسلامي امارات په لاس کې اخیستې ده د دې طرفدارو ما خو چې ساختارونه په ځای پاتې شوی نو دا به د افغانستان د پیشرفت او د راتلونکي د نسلونو لپاره یو ښه ګام وي ولې متاسفانه دا به چې ونه شو طالبان په زور راغله نظام سقوط وکړ او طالبان هم په خپل ژمنو ولاړو د په غرض په کابل کې مو چې کله نظام سقوط کړ هغه دروازو ته رسیدلی خو کابل ښار ته نه را داخله نه کېدلته د قدرت خلا رامنځته شو او هغه مجبور شو چې را داخل شو نو دلته د وسنی نظام او سقوط لا زپه رئیس جمهور ډاکټر غنی باندې او دغه په ټیم باندې ورال چون چې هغه لوی لا دغه ساختارونه چې شل کلن ساختارونه هغه د منځ دی ول او افغانستان یو داسې مشکل سره مخامخ کې چې نن د افغانستان اسلامي امارات او د جهانونو په منځ کې یو لوی ټکر دی په هغه یو مو شموله او پاتور کې مو شموله او پات تعریف د جهانونو یو شې ده چې د اسلامي احمد او محمود راشي او دلته د ولست نظر جدا ده د اسلامي امارات تحلیل او دغه تعریف جدا ده نو دا په خپل یو ټکر دی
زړه سالي سپ کچیر ته دغه ټول وبخي بله
جزاس یک سوال ما داشتم این لحظه
میروانی بله.
جناب آقای عدل دو سال از توافق از امضای توافق دوحه میگذره مذاکراتی که در او بر مدت طولانی حکومت افغانستان در حاشیه گذاشته شده بود به نظر شما این توافق نامه چقدر به نفع طالبان بوده و طالبان چی چیزی را به دست آوردن چی دستاورده داشتن مهمترین دستاورده طالبان از این امضای توافق چی بوده؟
بله بسیار سوال جالب و مهم است. ببینین این توافقات طور انکشاف پیدا کرد و بالاخره به امضا رسید که یکسره همه امتیازات به طرف طالبان داده شد. این به این معناست که طالب گفت که باید قوای خارجی از افغانستان خارج شود، جامعه جهانی پذیرفت ما خارج بشیم. طالب گفت تمام زندانی های ما باید بدون قید و شرط، بدون کتگوری، اوی که محکوم به اعدام است، اوی که قاتل هزاران انسان است یا نیست، باید از زندان ها آزاد شود، همه آزاد شود. طالب گفت که ما باید قدرت یکسره تسلیم شویم، رژیم آقای اشرف غنی را به رسمیت نمیشناسیم و پذیرفته شد و همونطور هم شد. بنابراین این قرارداد یا این توافق نامه دوحه سراسر به نفع طالب انجامید و طالب بالاخره همون چیزی را که میخواست که عبارت از یک دست شدن قدرت توسط طالب باشه به او هم رسید. در اینجا طوری که پیشتر آقای سالی بیان کردن ما در ادامهش میخواییم بگویم که مقصر اولی و اصلی این حوادث امروز افغانستان در قدم اول امریکا هست، در قدم دوم نظام قبلی آقای اشرف غنی فراری هست و سوم طالبا هستند که دولت امریکا نتانست یک رژیم را مستقر بسازد در افغانستان که بتانه نمایندگی از مردم افغانستان بکنه و حداقل بتانه اهداف دراز مدت جامعه جهانی در اصل امریکا را هم پیاده بکنه. اونها خودشان غرق در فساد شدن، غرق در چور و چپاول شدن، چوکی ها را فروختن، در قاچاق مواد مخدر مشغول شدن و ده ها
فساد دیگه را در آوین افغانستان بار آوردن که فراموش کردن که در اینجا یک کشور 40 میلیونی است که ما باید بر از اینا هم رسیدگی بکنیم. این ضعف از جانب امریکا بود که چنین افراد بی تجربه و به احساس در افغانستان آورد در حاکمیت و اینا را بکنه. این که باز بعدن
یک مسئله رو میخواستم مقایت مزدرت میخوایم گم شما را قطع کردم. گفتین که اول خب مسئولیت متوجه امریکا بود، بعدا متوجه حکومت. خب این به منظور دفاع از حکومت پیشین نیست، اما به این منظور که خب حکومت برای مدت طولانی در حاشیه قرار داده شده بود و هر تصمیمی گرفته شده بود میان طالبان و ایالات متحده بود، پس حکومت هیچ نقش نداشت و هیچ قدرت تصمیم گیری را در این مورد از دست داده بود، درست است یا نه؟
من در این مورد ظاهراً با شما موافق هستم، در این شک نیست، اما دولت آمریکا در این مسئله مجبور شد که دولت افغانستان دور بزنه و برن مستقیماً با طالبان مذاکره بکنه، به خاطر از اینکه یک دولت ضعیف ناکاری به تجربه به همه چیز چطور میتواند که نمایندگی از مردم افغانستان بکنه، در حالی که از وزیر از رئیس جمهور شروع الا رؤسای اداراتش غرق در فساد است، غرق در چور و چپاول هستند که با میلیاردها سرمایه مردم غارت کردند و مصروف زد و بند داخلی خود و مصروف پروبلم های خود بودند. یک کشوری که در طول 20 سال 70% وزرایش سرپرست باشه، شما چی توقع دارین از این وزرا و از این سرپرست ها که اونا بخواین خدمت بکنن برای مردم؟ همین کلمه سرپرست بودن حالت موقتی داره که وزیر وقتی که در رأس می آید به نام سرپرست وزیر در یک جای تعیین میشه، اون فقط انتظار داره که امروز یا فردا نفر دیگه به جای ما می آید. من با استفاده از این فرصت باید جیب خود پر بکنم و برم که به آینده خود تضمین بکنم و آینده زن اولاد خود تضمین بکنم. این حوادث دست به دست هم میده و دولت امریکا را مجبور میسازه که دولت افغانستان را دور بزنه و برم مستقیم خودش در مذاکره شود. دلیل دوم این هست که طالبا هم دولت ضعیف احساس کردن و متوجه شدن که آمریکایی ها و جامعه جهانی هم دلسرد شدن از دولت های وقت، به این دلیل اونا هم با فشاری کردن که ما دولت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسیم و نمیخواهیم با اونا مذاکره بکنیم. به این دلیل دوم هم آمریکایی ها مجبور شدن که برن مستقیما با طالبات روی میز مذاکره بشینن و بالاخره توافقنامه را امضا
کنن. تشکر آقای
مننه. دسب سال سب د افغانستان پاشل شوی سیاست او پاشل شو سیاسی مشرانو ته چتی تو پرک دیوس د پخوان هم د انتقاد چي ملي ګټو ته، یعنی شخصي ګټو ته تر ملي ګټو ډیره ترجیح ورکړی دا او اوس حالات د سيدي په نور ملکونو کې د افغانستان په برخلیک باندې خبري کیږي. دا پاشل شوی سیاست ته د افغانستان کا وکتل شي، اول څومره امکان لري زدا طالب توافقم وکی؟ آیا د ټولګډونه حکومت جوړیدل امکان لري؟
ګوري د زبر لک مخکلال شوم د اصل کلم نو دوره نظام چې کوم د پاشل شوی نظام و هغه په دې معنی چې کله چې کوم نظامونه دیموکراتیک وي یا دیموکراسي وي نو هغه نظامونه په ګوندونو استوار وي. متاسفانه په افغانستان کې ګوندونه نه وو، ګوندونه سوونو زورونو ته رسېدلي وو، خو یو ګوند چې قانون اساسي کې هغې ته معیار ټاکل شوی وو په هغې برابر نه وو. بیا په دغسې خلکو چې کله قدرت ته رسېږي نو بیا د هغسې نظامونو نه سړی ډېره تمه توقع نه شي کولی لکه دا کوم چې د شل کلن نظام و. ځکه
دلته زما مقصد د ملي ګټو دلته زما ټوله پوښتنه په ملي ګټو ده.
خطر کې وي نو بیا په هغه نظام په مخالفت کې ودرېدل. اوس چې کوم سیسن دغه سیسن چې تجربه شوي دي دا ګونتي سیاسي تنظیمونه نه دي چې په معیار برابر دي او دوی خارج ته لاړه او دوی به بیا اسلامي امارات په شان ته د یو قومندۍ لاندې راشي او په افغانستان کې یا د امارت په مقابل کې یا د امارت سره په یو ځای کېدو باندې به با هم شموله حکومت رامنځته شي. اول خو هغوی خپل منځ کې سره جوړېدی نه شي چې څونه کسان دی راشي او د افغانستان اسلامي امارات سره مشمول شي. هغه خپل پاشل شوی دی د بیل بیل تنظیمونو او سزاړي کې لري بل تجربه دا ښیي چې هغه که اوس متوجه چې تاسو لاس کسان واري پکې هغه پرې نه توانېږي چې لاس کسان که تاسو نه تیر نظام یو کار ته وګوري چې کله دوی ته د طالبانو د خبرو لپاره تلنو په سعودو کسانو لیست برابر شي چې بیا هغه هغه ته یو پار کې یو تشریح کېدله چې سړی په شرمېده په دغسې کار اوس هم زه په دغسې شنو باندې او د دغسې پاشل شوي نظام چې مخکې شو افغانستان کې تېر شو یقین نه لرم چې دوی د بیا سره منظم شي او یا د دغه لس پنځلس کسانو یا د اسلامي امارات سره په شمود حکومت کې یو ځای شو. زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې افغانستان کې باید په داسې بنیادونو کار وشي چې خلق په تنظیمونو یا په ګوندونو کې سره منغم شي او د راتلونکي د نظام لپاره یو ګوندي نظامونه جوړ کړي لکه څنګه نوره دنیا کې چلیږي. بیا دغسې نظامونه پایدار هم وي او که چېرته یو څوک مخالفت هم کوي امکان شته چې هغه یو وخت کې خپل قدرت ته ورسېږي. خو زما په نظر باندې دا کوم پاشل شوي سیستم چې دي د دې نه زه تمه توقع نه لرم چې د دې په راتګ سره یا د امارات ومني او یا د دې
په ټولګټونو حکومت باندې ډیر ټینګار کوي. هم د نړیوال ټولنې لخوا، هم د ولس لخوا، هم د افغانستان د سیاسيونو لخوا. دې کې دا چې د سیاسيونو په کیسه اهداف دي، د نړیوالو څه اهداف دي، هغه به جدا پیدو. یا خپل طالبان چې د ټولګټونو حکومت وایي چې موږ هم دا اوس په حال هم لرو، دا چې هغه په کوم اهداف تعقیبوي او څه رقم تعریف لري د ټولګټونو حکومت، دا هم جدا مسله. ول فکر کوي چې د افغانستان دغه روان حالت ته یوازې ټولګډونو حکومت جوړیدل کافی دي؟
زما په نظر باندې من د افغانستان ولس لپاره چې ضرورت یې هغه دا چې یو نظام داسې نظام حاکم شي چې قانون تطبیق کړي او په دې کې شایسته سالاري منځته راشي. هغه قدرونه چې هغه وکولی شي افغانستان اوسني حالاتو کې د دې اوسنۍ بحران نه وباسي. موږ ته دا ډېره مهمه ده. موږ ته دا مهمه نه ده چې هلته تاجک ناست دی، هلته هزاره ناست دی، هلته پښتون ناست دی. موږ ته مهمه ده چې څوک کولی شي چې د کار وړتیا لري چې هغه مسؤلیت چې ورکړل شوی دا ښه سوق اداره کړي. موږ لپاره دا ډېره مهمه ده. زما په نظر باندې اوس موږ په دې شل کلن کې یو شی لاسته راوړنه چې افغانان لري نو د شل کاله نه مخکې تعلیم یافته ځوانان ډېر کم وو ځکه تودیخ کاله په دې ملک کې جنګ او جګړې تېرې شوې. تاسو دې شهیدان یاستئ او چې څوک تعلیم یافته وو هغه هم د بهر په ملک نه. په دې شلو کالو کې موږ ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه تر دکتورا او ماسترۍ پورې درسونه په دیني ملکونو کې ویل دي اوس خپله په افغانستان کې ناست دي. ښه به دا وي چې دغه خلک دغه مسلکي کدرونه د دې د دې د دې د دې د دې نظام په جوړښت کې واغه زیاته او ورولېږي چې هغه وکول شي زموږ سیاسي اقتصادي نظامي برخه په خو ودري. د دې شرط نشته چې اسلامي امارات دې راځه قرباني ورکړل قرباني په خپل ځای خو قرباني د کوم هدف لپاره ورکړي او هدف پوره شوی دي. دا زما خواستم د اسلامي امارات نه د خارجانو وطن نه اشغال ختمېدنه نو دغه هغه حساب تعریف پروشي دی. اوس ښه خبره به دا وي چې دا تاجک وي، هزاره وي، ازبک وي، پښتون وي، هغه مسلکي کدرونه هغه ځوانان چې د افغانستان سرمایه په هغې مطلب شوی دی او هغه کدرونه راودي او په هغه خپل مناسب ځایونو کې ځای په ځای کړي چې موږ وکولی شو د افغانستان اوسنی نظام په پښو ودرو د راتلونکي لپاره داسې ګامونه واخلو چې موږ د فقر او غریبۍ نه تتلاسو. دنیاوالو نه زما غوښتنه دا ده چې دا شل کاله چې کومه لوبه په موږ په افغانانو باندې وکړه دا د نورو په موږ نه کوي او اسلامي امارات د وسپری دې سره د همکاري وکړي چې دوی وکړی شي هغه کدرونه چې هغې د افغانستان د اوسني نظام لپاره کار کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي. دغه هم یو فشار دی، یو سیاسي فشار دی چې کله ورته یوه بانه او کله بله بانه او دا شموله حکومت جوړول دا په ټوله دنیا کې کوم معیار نه دی چې هغه شموله حکومت دې جوړ شي. ولې دغه دنیاوالي په رسمیت پېژني، د دنیاوالو سره کار کوي. زما په خپل تحلیل دا ده چې دنیاوالي یا جامع جهاني صرف اسلامي امارات یو فشار لاندې راولي. زما په نظر باندې کنه د سیمیار په دنیا کې نشته چې مملکتونه به په دغه معیار حکومتونه جوړوي دا شی نشته دی واز نه خبره ده چې یاورم پر خپل جون کې چې اسلامي امارات منه دا فشار راوړي چې مشمول حکومت جوړ کړي نو زما په نظر څه خبره ده
بله سالي صاحب دا یو لوی دا باسته بله دا باسته ضرورت لري چې نړیوال اصول د خاص قوانين نشته چې یو ملک باید څه ډول حکومت جوړ کړي ولې عام خلکو ته ولسته د خدماتو رسول بشري حقوقو رعایت او حکومت ولي خو حکومت ولي د ځنې مسایل دي چې د نړیوال باید یو حکومت ولري دا به بل باسه مانه نه تاسو نه د خبرونه ورسته شي بیری باس راټولو
جناب آقای عادل مان چه گفته آمد مسئله فهرست که گفته میشه جامعه جهانی به طالبان راه کردن برای تشکیل حکومت همه شمول ای در حال است که 2 سال از توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده میگذرن. در حال حاضر طالبان در چی موقف قرار دارن؟ چی دستاوردهایی داشتن؟ و جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده در برابر طالبان چی موقف دارن و چقدر مشخص هستند در جهتگیری خود در برابر طالبان؟ بفرمایید.
بله تشکر. قبل از اینکه ما بپردازم با جواب سوال شما میخوایم صحبتهای اخیر مهمان گرامی شما جناب آقای سالی را رد بکنم. ای به این معناست که افغانستان یک کشور اقلیت ها هست و هیچ اکثریتی وجود نداره در این کشور و ما بیشتر از 30 اقلیت در این کشور داریم و همه از این اقلیت ها حق دارن که نماینده واقعی مردم خود در دولت ببینن و احساس بکنن که اون نماینده ها نماینده های خودشان است، از بین خودشان است و میتونه از حقوق و وجایبی که ضرورت است برای یک اقلیت او دفاع بکنه و خواسته هایشان را برآورده بسازد. به ارتباط سوال شما خدمتتان عرض بکنم که تا به امروز جامعه جهانی برخورد نهایت دقیق در ارتباط به طالبان داشته. این به این معناست که اینا را به رسمیت نشناخته، پول ها را مستقیم به دستشان قرار نمیدن، در پالوی از او کوشش کردن که مردم از فقر کشنده و گرسنگی تا حدود نجات بدن، کمک های بشری ادامه داره. اینها همه دستاوردهایی است که ما این دستاوردها را از جانب جامعه جهانی برای مردم افغانستان صورت گرفته تقدیر میکنیم. اما این بسنده نیست. ما فقط یک مثال کوچک برتان میتونم. در 6 روزی که روسیه داخل خاک اوکراین شده، چنان غوغای جهانی برپا هست که امروز تقریبا کره زمین میتونه به لرزه بیاره و هر لحظه ما احساس میکنیم که حوادث بسیار به شکل خطرناکش میتونه به پایان برسه. افغانستان هم کم از اوکراین نیست، کشوری است پهناور از لحاظ مساحت خود، او هم 40 میلیون نفوذ داره مثل اوکراین، اما با تاسف که 1% این برخوردهایی که امروز به خاطر نجات مردم اوکراین صورت میگیره از طرف جامعه جهانی، 1% یزید در ارتباط با طالب صورت نگرفته. با طالب همیشه مدارا شده، با طالب همیشه از در مذاکره پیش آمدن و خواسته هایشان را برآورده ساختن که این کفایت و بسنده برای ما نمی کنه. اگر قرار باشه که ما عینک خود بگذاریم و یک کیر سفید و یک کیر سیاه ببینیم، انسانی نیست.
بله. از هر دو مهمان محترم جناب آقای صالح محمد صالح عضو پلیس جرگه پیشین افغانستان و دکتر حیدر عدل آقای مسائل سیاسی بنایت تشکر که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه نظر و معلومات خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. شب خوش به هر دوی شما آرزو میکنیم.
ورانو اوریدونکو تاسو نن ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې اوریدونکو وي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو درنو میلمنو نه مننه چې تر دې شی به حوصله وکړه او خبرونه تر پای مونږ سره واوریده او په خبرونه کې کوم ودان.